درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند او میر احمد صافی هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو آرامه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. دا نن ورځې د سهارنۍ خبرونو د سر موضوع مدا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار واوسي. نور مسایل به هم لرو، خو راځئ چې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیل کړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وای په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. د بادغیس والی وای په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلټونکي دفتر سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تش په نوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرولو طریقې تغییر کړي. دا سیګار رپورټ چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2000 ځواکونه کم شوي. رپورټ په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک تر پروسیې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. دا سیګار رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې د تړون هڅې کوي. دا بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
جوند ولسوالۍ د غور په منځ کې دغلته سرحد کې شوی، هلته یو دوه موټرسایکل یو ته ویجاړ شوي دي، 4 نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پر دا راپور نه دی راغلی.
دا بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون مسخوتن ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړه چې په دې پیښه کې سخت دریځي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړی و. افغان حکومت هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو او وسلوالو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ رادیو ته وویل:
نو یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د دې په پدې کې دوه سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کړو، دولتي سیستم کې ثبت کو او د دولتي سیستم لپاره نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت لخوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګل توګه کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د حضور موضوع له کلونو راهیسې د اندېښنې یو وړ موضوع ده. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په ادن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نسیمیانو پر رسمي گذشت توغندی او بي پيلوټ الوتکو په حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبه د حوثیانو په حمله او په ادن کې د پولیسو پر یو پوسټه په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ لمخې په ادن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په حمله کې د یو کمانډان په ګډون 2 کسان ووشل شول. د حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتون کې توغندی او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید کړي. دا روسی حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیا د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې دی په زندان کې ورباندې اخته شو. په نتیجه کې دی په روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشت باندې محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي وو چې د لوکوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته هیڅ توضیحات نه ورکړل شوي. پلټون کې تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي آیا د نوالنی رسمي شکایت یې ترلاسه کړی او که نه. د روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. د دې ادارې په وینا دا اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراتوي. دا پرېکړه یې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې کړې. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې اف کام پر روسیې آر ټي ټلویزیون باندې جریمه وضع کړي چې ګواګي د دې تلویزیون راپورټونه د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیه کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه بې پرې نه دي. مسکو ویلي چې د اف دا اقدام د روسیې پر ضد د کمپاین برخه ده او آر ټي دا جریمه ناسمه بللې. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې ازادي راډیو د مرکشي هیئت د یو لسو غړو نومونو ته لاسرسی پیدا کړی. د هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او سیاسي لورو په استازیتوب دا سولې په خبرو کې برخه لري. سیګار یا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مفتش دفتر وایي چې په وروستیو کې د افغانستان د نظامیانو لکه امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتیری کم شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا او روسیه د جمعې په ورځ د اگست میاشتې دوهمه نیټه د لاټومي تړونه په رسمي توګه وګوري. ویدیز ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان حکومت پر ټویټر پاڼه لیکل شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. ملالی بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اوم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړو لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قول له راپور ورکړی چې شاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګ د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز په پرونی لیدنه کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له امریکا او نورو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر کړکیچن حالت سره تړلې بولي. شاه محمود قریشي وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دې دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلې. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان دی.
دوستانو بخنه غواړو د خاطر پردی ساغه ریپورت مو په تیر وطن خبر ک چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو پاړه و دا ریپورت درته ورسته خبرو. اوس برا شو د خاطر پردی ساغه راستولی ریپورت چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سرګندونو پاړه د سولې د عالی شورا عکسونه مل راخلی.
د پاکستان د نورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی لقول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې نورسپانې لقول ویل شوی شاه محمود قریشی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا نړۍ ډېر ملکونه دلته ځي او یو جنگ روان دی او د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونه کړي. وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبط مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه اساس شرایط د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال د څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو دوه تاسو موږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې ته غوکی اوس پر شو دي ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله سنګزی ورته کتنه کوي.
Strasbourg commentary خبرونه د افغانستان د سولې پورسته یو حڅوي او مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. Strasbourg commentary درې ټکو ته اشاره کړي. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووزي. دویمه خبر چې Strasbourg commentary ورته اشاره کړي هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخ ته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې Strasbourg commentary پرې بحث کړي هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د Strasbourg commentary په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز رسپانې هم یو ورته موضوع اخیستی او په سر کې د افغان ملکانو مرګ جوړه یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان لوی لوی لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د رسپانې په لیکنه د هرات کندهار لوی لار چې د سیشمې پروس پکې یو مسافرونکو بس په ماین وخوت او غنو خلکو ته مرګ جوړه واړوله د افغانستان له خطرناکو لوی لارو څخه یو ده. د سیشمې ورځې په پیښه کې 15 درش کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مرګ جوب لپاره تر تبصری ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د رسپانې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي کته هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي. امریکایي ډیپلوماټ تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لمړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې ته غوښی. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی له ډلې د 11 کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوم لړکی چې درې باوري سچینو له ازادي رادیو سره تایید کړي څو خزي هم شامل دي. د منابع نه غوړي نمونه واخیستل شي. د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه نوم لړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد هم سپارل شوی دی. پا اړای خان محمد سین رپورٹ راکی.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسي پیدا کړي د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د 11 کسانو نمونه دي چې دوه خزه هم پکې دي. درې باوري منابع او چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دوه خزو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاولہ لودین، انور الحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د سلور نورو کسانو نمونه ازادي رادیو نه دی موندلې. خو د منبع په خبره دغه سلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغانی ناسته کې ګډون کړی وو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولای شي چې له طالبانو سره مذاکرات په خطوګه پر مخ بوزي.
با توجه به تجربیات گذشته
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
کسه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې لمخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست ورسته شوه. خو حکومت له 6 ساعتونو وروسته بیا هم دغه پلاوی نمونه خبره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل له روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له څلوېښت کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا دا افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وی د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دا هغه څه و چې ولسمشر کرزی د خپل واکمنۍ په وروستیو کې هم د امریکا سره د امنیتی تړون د نه لاسلیکولو یو دلیل یادوه. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلې پخوانۍ خبرې بیا تکرار کړې او ویویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نه شي په هیواد کې سوله نه شي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
ضرر منفعت ماز به معنای نه آمدن سولې به افغانستان است.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اور بند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوک ته رسېدلې او ډېر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او روسیه د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې دوهمه نیټه د اټومي تړونه په رسمي توګه وځي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي قواو تړون یو دیرش کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په دوهمه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځنی واټن وشتونکو اټومي توغندوی تړون یا آی این اف په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیا له دې موافقه ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلې داسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې موافقه له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پرمځکه سي.
د ویل زه د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندېښمن کړی یم.
موږ باید له سړې جګړې زده کړه وکړو او د نوې سړې جګړې مخه ونیسو. پر آی این اف سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي سوه. که امریکایان او روسان نیو سټارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2020 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناټو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سټارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M29 یا SSC اتمی زایلو په مورید کې چې د ناټو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. مسکو وای 9M29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړوند ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبراس وویل چې ل آی این اف موافقه څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه باندې نړیوال سیاست داسې کړی چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له آی این اف تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه وځي. ټرمپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنځشنبه په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی این اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې آسیګار نوې ریپورت وایي چې په وروستیو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې وسته تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بدغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي ده او د ملکي تلفاتو په اړه یې ریپورت نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو او وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د ایران په ملاتړ حوثي اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په حملو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلې دي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته دغه حساسیت په اړه توضیحات ورنه کړل چې د زندان کې ور باندې اخته شو. دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسوو. مخکې له دې چې زما بل همکار ارش همایون راشي د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم دې څه؟ مې محمد اسادی غزنی ولایت وسیدونکې.
دلته څه کار کوي؟
دلته د پی وی سی دروازې جوړوم.
له څو وخت پی وی سی دروازې
تقریبا د درې کال کې جوړوم.
دا ګټه کوي؟
ولای نه کوي، خدای غریب لري. وو
څوک کوم کسان د دروازې ډیر اخلي؟
دا سرمایدار خلک اخلي لري.
د چیش ته په اې د کورو لپاره د جماعتو مکتبونو ډیرونو شان د پرخت کې یواز د کورو لپاره
هم د کورو لپاره هم جماعتو د هر کار د لپاره خدي ده. کار خدي ده.
خواله پچیش کې د ولې خدي
خواله پدې کې د مثلا 50% دغه ګرځي او زدي دغه ټاک ټوک دی مون تاسو وطن خو ګرځي ټاک ټوک د خطر باندې خلک ډیر خوخي.
څوري شاګردان
لري او 15 شاګردان لري.
هغه ته مشهور کې
بازي دغه سې د زکیدا په خاطر سره دی او بازي ته مشهور کو
شاده چې زکیدا په خاطر دغه ته مشهور کې
نه غوته به نه ورکو
دغه سي بخشي ورکو
دغه ته بخشي ورکو هفته 100 روپۍ 200 روپۍ ورکو
دا دې بس کیږي
خطي کې بس کی کنه خو مخته ماتي بیا غو نصر رسیدو 15 شاګردان سي کله سره دغه کی
څو وخت در سره وځي به تاسو دوی ته مشور کوي
سی او در سره مې سی وځي به دوی ته مشور کوم
اوس یې کارن څوري زده کړی دي
اوس یې خدي ان شاء الله 100% زده کړی دي
دا چې دغه کارن زده کی بیا دیم بیا د کار شروع کولای شي
کولای شي او سرمایه پیدا کول نه شي کولای
څوري سرمایه غواړي
غواړي دغه 15000 روپۍ غواړي
ډالر 15000 روپۍ خټه شې نو دوی چې یو مفت کار کوي یو کال دوه کال بیا د 15000 یا 10000 ډالر یې بیا د خپل نور کاروبار ونه کوي
خو پیدا کوي پلورنه سرمایدار دی غوړ تشویقي سی او کسب زده کوي خدای مهربان دی
تاسو په څه ګټې د میاست
ولا ما نه خو نه معلومه کی کرایه ډیره ده
څور کرایه
ولا تقریبا یو 15000 افغانۍ کرایه ورکو
15000 افغانۍ دی میاست
دی میاست 15000 افغانۍ ورکو
څو ځای دی یو دکان د څور ده
دا په دوه دکان ځای دی دوه دکان ځای دی
دوه دکان ځای دی ښه د دې ترڅنګ چې د اواز بندې ژغ بندې ټکا توځ د کوچنیان بیا ناوري نور څه خاصیت لري دا ښه
هر څه خاصیت لري ګرد خاک دی پاره زمي دی وطن یخت دی ګرمي په خاطر باندې خوله ډیر خلري
زه خدای مو وسه